د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د درسي ساعت پروګرام اوري خلمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له سلسله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالي وژلي دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللی دي له پښو وغورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللي دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅېړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوها کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوها کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوها کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالډ ټرمپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واورئ چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د لسو ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واورئ چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول له منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بله غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
په خاطر بخامت
د وسیت خرابوالی له امله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکونکي یوټیوبران او ممثلان وی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري. که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو او لیدونکو سره د خدای په معنی ته د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابل څخه کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په اړه باندې موږ په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای مارو په نه یاري منکر د ریاست د پامشت دا خبر راکړ چې نور نه سي کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کې یا عکس ونیو واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او نه هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو او نه هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هغه پر موضوعات ټولنیز وو، هغه پس کلتورونه، هغه ملکي کلتورونه چې وو پر ما او باندې کوم ټلیفونه جوړول ده تر څو مخنیوی وسي د شرکتونو ته په میدانونو جوړول ده. نور خدای شاید موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هماغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره یې د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل پنځه کاله پرسونه چې زه د تمثیل ته راغلی وم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار موږ کار کوي تمثیل په برخه کې فعالیت بند سره باندې کار کې بیمار پله وغوښتلو نو دغه د نور کار نشي کولی. تاسې دا شی چې دی په اسلام په شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په نهمه او لسمه کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې که دا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په ولسمه ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو د محدودونکو اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله له ستونزو سر ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پېښولی شي. د زلزلې له کبله دا بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی لړمانانی
وایي. بې رڼا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلزرې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. مونږ غوښتنه کوو چې مونږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې لمر لګېږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا، خو انشاءالله د رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابره شي او ځنې ته برابر شوی هم ده. ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي، نو انشاءالله امید د هغه جو کیمپونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او د شمې د شپې ناوخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان ښودلي دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې لوی جړونکو زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې له هم د سرپنا، خوړو او روغتیایي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې او هغه مرستې چې د سرپنا، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوې دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست 1 نیټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې نو وخت زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلي. ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بېرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. لکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو ورځ باد ولګي دوی شپه مکمل ختمې کړو که نه، نو دغه مشکلاتونه ډېر دي. ورور د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې دی اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي، دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوې، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوې.
تقریبا موسسات راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرره شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپنا زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال نه خبرې، کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپل کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. رسیدلی خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه یې هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپلې خاورې وباسي یا دې ونیسي. له دې خبرداري وروسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې له امریکا سره د اسرائیلو په خاطر اړیکې خراب شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور بې بنسټ وباله او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنګټن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحې واشنګټن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سه‌شنبې په ورځ اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حمله په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپایي اتحادیه د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحی د سوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي وشل شوی دی. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې په خبره کړی بیان کې وویل چې د دغو وژل شویو د خاورو تسپارلو او فاتحې مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل برید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو خندلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران دي یا له خپلې خاورې وباسي یا د عدالت ته راکشي، او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به یې ترسره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یې یوې غونډې ته وربلل دي. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د برید مسله وڅېړل شي.
و موریدل چې اسرائیلو قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران دي یو نیسي او یا دې له خپلې خاورې وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یوه بله موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د حملو کلیزه ده. په متحدو ایالتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم ترسره کیږي. څلورش کاله مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمني یې وپرځوله. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یوه 28 مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. دا خبرونه د ماښام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړئ او له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0011 111.
لا خبرونو ور آخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسي ازادۍ راډیو ته وویل له سلو ډیرو سازمانونو په ژنیو کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتاید د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 120 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وضعیت د خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2023 اگست رئیس چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس د سخت اړتیا اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسه سازمان در ای ماه سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر اتمې دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د یو خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم چې یو میکانیزم
موږ لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو را وګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګله ازادي رادیو ری او د هم د خبرونې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډول دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا زنډ په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لپاره راغلی دی. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لارۍ موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی غونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګورډي په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستونه زیاتې کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرس او درنیم سودا وانسان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډیر دی، دی او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بند دي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بېلابېلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت